درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو، خو لومړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. طالبان وایي هغه کسان نیولې چې په ننګرهار کې د یو واده پر برخوالو ډزې کړې وي. د افغانستان پخوانی ولسمشر ته یو نږدې سرچینه وایي اشرف غنی د تیرو شلو کلونو په اړه کتاب لیکي، او د افغانستان د کرکټ پخوانی کپتان اصغر افغان غواړي چې استعفا وکړي. د خبرونو تفصیل: طالبان وایي هغه کسان نیولې چې د دوی لنوم څخه پناوړې استفادې د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې پر یو واده ډزې کړې وي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمی تیر ماخوستن آزادی رادیو ته وویل برید کوونکې درې تنه وو چې له واده والا سره شخصي دښمنۍ درلوده.
د دې پیښې په تړاو دوه تنه نیول شوي دي، او یو تن چې تښتېدلی دی د هغه تعقیب روان دی چې هیله د ژر ونیول شي. د پیښې عاملین چې د اسلامي امارت له نوم څخه په بده استفاده یې شخصي دښمني پاللې د شریعت منګولو ته وسپارل شول، او دا قضیه به تر پایه پورې انشاءالله تعقیب شي.
د شاغلی کریمی په وینا په ډزو کې درې تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. پرون ځایي سرچینو آزادی رادیو ته وویل د وسلوالو ځکه د واده پر مراسمو ډزې کړي چې په لوړ ژغې موسیقي ژغوله. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې سرچینې وایي نوموړی دا مهال تیر شل کلن دور ته په ځانګړې کتنه بوخت دی. د محمد اشرف غنی د ولسمشرۍ دورې د چارو اداري مطبوعاتي مسؤول محبوب شاه محبوب ویلي غنی د وطن حالات له نږدې څاري، او ټول ملاقاتونه او اړیکې د کوربه هیواد د ډیپلوماتیک دود او اصولو له مخې تنظیمېږي. ښاغلی محبوب تیره شپه پر خپله ټویټر پاڼه هغه اوازې بې اساسه بللې چې ګواکې محمد اشرف غنی نظر بند دی. په خپله ښاغلی غنی پخوا ویلي وو چې په متحده عربي اماراتو کې دی، او د افغانستان او له کابل د وتلو په اړه جزئیات به له ولس سره شریک کړي. نوموړي له وتلو وروسته تر اوسه څو ځلې یوازې پر ټویټر پیغامونه خپره کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي او پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان د کرکټ له نړیوالو لوبو استعفا اعلان کړه. ښاغلی افغان پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه په یو پیغام کې وویل ممکن له نامیبیا سره نننۍ لوبه به وروستۍ نړیواله سیالي وي.
د خپل ژوند باره کې غواړم چې یو ډېره مهمه پرېکړه وکړم چې تر څو ځوانانو ته نور هم فرصت او موقع ملاوه شي. نن نه بعد کېدای شي امکان لري سبا دې ما اخرنی لوبه د انټرنیشنل کرکټ سي استعفا ده. اوسني ځوانانو ته ډېر زیات او بهترین فرصت دی. موږ چې کله کرکټ شروع کړو نو وسایل او نه فیسلټي او نه میدانونه هیڅ شی هم نه.
اصغر افغان له شپاړسو کلونو راهیسې د کرکټ په ملي لوبډله کې دی، او نوموړی شاوخوا اووه کاله لوبډل مشر هم پاتې شوی دی. پر نوموړي او ورور یې کریم جنت ډېر کله نیوکې کېدی چې لوبډلې ته د ځوانو لوبغاړو د ورتګ مخه نیولې ده. دا نیوکې وړ مشپه هغه مهال بیا زیاتې شوې چې افغانستان پاکستان ته لوبه وبایلله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په نړیوال شل اووریز جام کې نن خپله درېیمه سیالي له نامیبیا سره وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین دوه نیمې بجې پیلېږي. افغانستان په دې جام کې تر اوسه پورې دوه لوبې کړې چې پاکستان ته یې بایللې، خو له سکاټلند څخه یې په لوی توپیر ګټلې ده. افغانستان په خپل ګروپ کې د نومبر په درېیمه له هند او په اوومه نیټه له نیوزیلند سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د کرکټ دا نړیوال جام د متحده عربي اماراتو او عمان په کوربه توپ پیل شوی دی. دا خبرونه لاسادی رادیو اوري. د یونان د سمندر غاړي ساتونکو یو چارواکي ویلي هغه بیړۍ به د یونان په بندر کې ودرول شي چې څلور سوه پناه غوښتونکي پکې سپاره دي. د چارواکي پرون موبایل دغه بیړۍ چې د ترکیې بیرغ پرې رپیږي د کارپاتوس ټاپو خواته روانه ده، او دوی هڅه کوي چې په خوندي ځای کې سپرلۍ ترې کښته کړي. یونان اروپایي هیوادونو ته د هغو پناه غوښتونکو اصلي لاره ده چې غواړي د ترکیې له لارې تیر شي. معلومه نه ده چې په دې بیړۍ کې د کومو هیوادونو پناه غوښتونکي سپاره دي. د تیرې سه شنبې په ورځ د دریو ماشومانو په ګډون څلور کډوال هغه مهال په اوبو کې ډوب شول چې بیړۍ کیوس ټاپو ته نږدې چپه شوه. د متحده ایالاتونو، جرمني، فرانسې او برېټانیا مشانو له ایران او غوښتل چې د 2015 کال د اتمی تړون پر سر خبرو ته ور وګرځي. د لویدیزو مشانو ایران ته په خطاب کې وویل د لانجې د خطرناکې زیاتېدا د مخنیوي لپاره باید د اتمی تړون ژمنو ته ورستون شي. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ته یې په ډاګه کړی چې له اوسني فرصت استفاده وکوي. په اعلامیه کې راغلي د ایران ښه چلند به د اتمی تړون د بیا ژوندي کېدو پر سر خبرې بیړنۍ پایلې ته ورسوي. په اعلامیه کې خبرداری ورکړی شوی چې د ایران د اتمی فعالیتونو دوام به د عمل ګډه او هر اړخیز پلان ته د ایران د ممکنه ستنېدو هڅې زیانمنې کړي. لویدیځو مشرانو دا اعلامیه په روم کې د جیشل غونډې په څنډه کې صادره کړه. او د سعودي عربستان پاچا فیصل بن فرحان وای د ریاض او تهران ترمنځ تر اوسه پوری څلور پړاو خبري شوي، خو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د رویټرز خبري اژانس ته پرون شنبه وویل د دواړو خو خبري په شی فضا کې وي، خو لا په لومړنیو پړاوونو کې دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې له ایران سره خبري ملموسي نتیجې ته ورسیږي. خبرونه مول ازادي رادیو څخه واوریدل. دا خبرونه ز اسمت ساروند می رحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په امریکا کې له کډوالو سره د مرستې یو بنسټ وایي د افغان کډوالو شاوخوا 40% ماشومان دي. د افغانستان د ماشومانو په اړه بل بد خبرداري چې ملګرو ملتو ویلي تر 15 کلونو کښته نیمایي هغه له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په امریکا کې د کډوالۍ او پناه اخیستنې د چوپړونو ادارې ویلي په هغو افغانانو کې کابو 40% ماشومان دي چې امریکایي پوځیانو سکه له افغانستانه و ایستل. د دغه ادارې مشر کریش اومارا وګناراجا د امریکا عامه ملي رادیو ته ویلي اداره یې په دې هڅه کې ده چې دیش میر افغان ماشومان ته کورنۍ او د هستوګنې ځایونه عمومي. وګناراجا ویلي دا ماشومان له کوم سرپرست پرته امریکایي سرتیرو د اگست په میاشت کې له افغانستانه ایستلې دي. د کډوالۍ او پناه اخیستنې دا اداره غیر انتفاعي بنسټ دی چې امریکا ته د تلونکو پناه غوښتونکو هرکلی او ملاتړ کوي. د اگست په 15 کله چې طالبان کابل ته ننوتل، امریکایي ځواکونو او نورو متحدانو یې له افغانستانه د خپلو اتباعو او همکارانو د تخلیه چارې پیل کړې. د دوه اونیو په ترڅ کې شاوخوا 1,24,000 کسان و ایستل شول او له هغه وروسته موده کې هم یو شمېر کسان له افغانستانه بهر شول. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن ویلي له دې ډلې 15,000 افغانان متحده ایالاتونو ته د تک په نیت بهر شوي چې یا په امریکا او یا له امریکا بهر د امریکایي ځواکونو په اډو کې میشت دي. د امریکا د دفاع وزیر ویلي د 15,000 افغانانو کې هم نیمایي هغه ماشومان او تنکي ځوانان دي. له افغانستانه بهر بشری بنسټونه د افغان پناه غوښتونکو ماشومانو وضعیت ته اندېښمن دي، خو په کور دننه هم ماشومان خوندي ژوند نه لري. په بشری چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارټین گریفتس وایي افغانستان کې له 15 کلونو ټیټ عمره ماشومان سم نیمایي له خوارځواکۍ کړيږي. خاغلی گریفتس اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته یو مرکه کې ویلي
the possibility of half of the kids under 5 having acute malnutrition
dai wai da che afghanistan ke tar 15 kalono da kamumra mashuman nimai bar khale shadid khwarz waqai sara mahamakh da da yow sur tiraq dai da stun za bayat pe belani dawal hawarashi haga se che nur pa afghanistan ke nashta haga jagra da us bayat de ta zamina barabar shi che khalak baizat jwanta raw garzi د ملګرو ملتونو مرستيال ویلي د افغانستان په اړه باید محتاط او اندېښمن اوسي. مارټین گریفتس ویلي د جیشل په ګډون بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو د افغانستان د بشري وضعیت په اړه غونډې او مرستې کړي، خو په خبره یې اړتیا تر دې ډیره ده. د نوموړي په خبره د افغانستان نیمایي خلک د خوړو خوندیتوب نه لري او نه پوهیږي چې بل څاخت ډوډۍ له کومه ځای ورته راځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به هم وګورو چې د نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د ډیلی میل آنلاین ورسپانې په افغانستان کې د نامعلومو کسانو لخوا پر یو خبريال د وسلوالو کسانو بریټ موضوع ته پام کړی دی. د غورسپانه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس لقول لیکي چې نامعلومه موټر سایکل سپرو کسانو د جمعې پورس په پلازمینه کابل کې یو افغان خبريال په دزو سره پنهکه کړ. ورسپانه د طالبانو د مرستيال ویان بلال کریمی له خلیوي چې د ایران صدا او سیما خبري اژانس خبريال علي رضا شریفي په پیخه کې ټپي شوی دی. کریمی ویلی چې د حمله مسولیت لا چانه دی منلای. خو رسپانه د طالبانو له قوله زیاتوي چې هڅه یې رواني دي څو د یادې پیښې عملان ژر تر ژره ونیسي. د ډیلی میل ورسپانه وړاندې وایي چې دا پیښه په داسې حال کې په کابل کې کیږي چې یوازې یوه اونۍ د مخه په افغانستان کې د خبریالانو یوه مدافع بنسټ اعلان وکړ چې په تیرو دوه میاشتو کې له کله چې طالبانو په کابل کې واک ترلاسه کړی د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېر پیښې ثبت کړي چې نوي سلنه د طالبانو لخوا ترسره شوي دي. فارن پالیسي خپرونې په افغانستان کې پر مخ زیاتېدونکې بد ټولنیز وضعیت لیکنه خپره کړې ده. د مطلب لیکوال لین او دانل خکلي چې په افغانستان کې هر ورځ زیاتېدونکو غلاو، قتلونو او جنایتونو د طالبانو لپاره وضعیت ستونزمن کړی دی. فارن پالیسی وایي چې افغانستان کې د اقتصادي ناورین ترڅنګ په ټولنه کې جدي جرایم، نارامي او قتلونه زیات شوي. همدارز لا بهر څخه د راواردونکو خوراکي توکو بیې هم په ډیره پیمانه لوړه شوې ده. خبرونه لیکي لدې چې فقر او لوږه مخ په زیاتېدو ده، خو ټولنه کې د نظم او د قانون د پلي کولو هڅې ډېرې شوې دي. د مطلب لیکوال زیاتوي چې د داسې کورنیو پاړه هم راپور نشته کوم چې په پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې له لوږې سره مخ دي او د خوړو لپاره د پیسو د ترلاسه کولو په پار خپل ماشومان پلوري. فارن پالیسی د افغانستان د پخواني حکومت د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی افشا شوی لیکي په اوسني شرایطو کې په افغانستان کې یو کس د $2,000 په بدل کې اختطاف او د $15,000 په بدل کې وژل کیږي. په مطلب کې دا هم راغلی چې په تیرو دوه میاشتو کې تقریبا 40 سوداګر په افغانستان کې تښتول شوي او لادره کړي.
طالبان وای په افغانستان کې به د ټاپی پروژې کار ډیر ژر پیل شي. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرسیال د شنبې پروس په کابل کې وی خبري ناشتي ته وویل په دې اړه او د غشان د ریل پټلۍ د جوړېدو په اړه. افغانستان ته د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په ترڅ کې له طالب چارواکو سره خبري شوې دي.
زبیح الله مجاهد وای افغانستان ته د ترکمنستاني پلاوی د سفر مهمه موضوع په دغه هیواد کې د ټاپی پروژې د کار بیا پیل دی. خاغلی مجاهد دا څرګندونه د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته وکړي.
سفر ډیر عمده برخه واغدا وسی د ټاپی پروژه پیل شي. د ټاپی پروژه له ترکمنستان د افغانستان تر سرحد پورې رسیدلې ده. $1 میلیارډ پانګونه مخکې د سوې ده او د ترکمنستان هیواد ژمنه وکړ چې $15 میلیارډ نور پرې مصرفوي چې دا پروژه تکمیل کړي، د افغانستان له سرحداتو نه تیره کړي او بهره برداری ته عمل وکړي. یوه دا برخه وه. دومه برخه دا وه چې د لنډ وخت او ابتدایي مرحلې دپاره کله چې ټاپي پروژې نل رانقلیږي دا به هرات ته رارسیږي. د هرات پورې څکر راورسیږي په دې کې به ګاز هم راپېښودل کېږي. افغانستان باید دلته آمادګي ولري چې دا ګاز چیرې مصرفوي. خپل مصارف سوخت لپاره مصرفوي، د صنعت کارانو لپاره مصرفوي، د تجارت لپاره مصرفوي، دلته به ګاز رارسیږي هرات.
خو مخکې ویل شوی و چې په هرات ولایت کې د دې پروژې کار پیل شوی و چې د نظام په بدلون سره په ټپه ودرید. خاغلی مجاهد دا هم وایي چې په افغانستان کې د دې پروژې د کار په پیل سره به په ډیر شمیر سره کسانو ته د کار زمينه برابر شي او په دوامدار ډول به 2,000 کسان پکې په کار بوخت شي. نو موړه وایي چې ترکمنستان دا کار له کوم شرط او د افغانستان په کورنۍ چارو کې له مداخله پرته د افغانستان له خلکو سره د مرستې په موخه کوي. ټاپی پروژه په 2014 کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند مشران لخوا پرانستل شو چې په ترکمنستان کې کار په همغه کال کې پای ته ورسید او ټاکل شوی و چې تر 2019 کال پورې بشپړ شي. د ټاپی پروژې د غاز نلیکا 1,814 کیلومتره اوږدوالی لري چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته غاز انتقالوي. ټاکل شوی و چې افغانستان له دې پروژې د کافي غاز ترلاسه سکولو ترڅنګ په کلنی ډول د ترانزیت له درکه $400 میلیونه هم تر لاسکړي. د دې پروژې 1,814 کیلومتره د افغانستان له خاورې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي. خو د اقتصادي چارو افغان شنون کې دا مهال په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار د بیا پیل په اړه څه نظر لري؟ د چارو پو شفیع الله ستومان:
کشورای بزرگ همیشه نقش عمده را وکیل دی را ایفا میکنند در رابطه.